ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحه حضرت او ټکنیکی ملګری روحلا زدران نیکی هلیا او سلامونه ومني. د پاکستان د نگران وزیر اعظم پخوانی چیف جسټس ناصر الملک سوګند پورته کول د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدلا هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به جمهوریت اوونیزا خپرونه پامیر ساحل وړاندې کوي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. نن په اسلام آباد کې ناصر الملک نگران وزیر اعظم د دندې لوړه وکړه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د امیدوارانو لپاره نوې ضابطه کار به په یوه هفته کې خبره کړي. او د شمالي کوریا مشر وایي خپل هیواد له اټومي وسلو نه د پاکولو په خپل ژمنه ولاړ دی. تفصیل: پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند وکړ. په ایوان صدر اسلام آباد کې په یو دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخستو. په دستوره کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د خیبر پختونخوا او سند صوبو ګورنرانو، پخوانیو وفاقي وزیرانو او اعلی پوځي چارواکو هم ګډون وکړو. نگران وزیر اعظم او دغه کابینه په د جولای په 15مه له عین سره سم پارلماني انتخابات کوي. ناصر الملک ته هیواد اوم نگران وزیر اعظم شو. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف د نااهله فیصله لغو اعلان کړي. نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه مشر جسټس عمر عطا بندیال ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف د نااهله پریکړه لغو کوي. تر دې مخکې د اپریل په 26مه اسلام آباد های کورټ له نوموړي نااهله کړي او ویلیو چې آصف د متحده عرب اماراتو د اقامې په نه ظاهرولو له عین سره سم صادق او امین نه دی پاتې. خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورٹ ته اپیل کړو. لننننه فیصله سره سم نوموړی کولی شي چې انتخاباتو ته نومان شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوې کاري ضابطه به په یوه اونۍ کې خبره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو تویل پرون د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوې کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړي. دی وایي د انتخاباتي کمیشن چارواکو د سیاسي ګوندونو استازو تویل چې په یوه ورځ په یوه حلقه کې یوازې یوه جلسه کیږي او نوماندان به د کمپین پر وخت د خپل سیال د دین، رنګ، ذات یا نسل هیڅ بې احترامي نه کوي. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو شبکې د اسلام اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه په قوانینو نه جوړولو اندېښنه ښودلې. د مدني ټولنې شبکې تېر ماښام په پېښور کې د اسمبلی د کار په اړه خپل رپورټ خپور کړ. یو فعال قمر نسیم تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل
د یونیسف یو رپورٹ مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالونه کم عمر کېږي او 3% جنکه داسې دي چې هغه د 15 کالونه هم کم ودیږي. د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن رپورٹ مطابق خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریکټو کې د ودونو شرط 74% ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خپل دور کې د ښځو ماشومان او نرخزیانو د حقوقو یو لړ قانوني مسوده منځوري کړي هم دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. بیګاله پختون شورنې غورځنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تیاری کړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نشو. دوی وایي اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلې دی. له باجوړه د جرګې یو غړي ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته ویل
مونږه تر هغه سره وخت مقرر وو اوس وجوهات بوجه باندې راو نه رسیدل او آئنده تاریخ ان شاء الله زمونږه 7 جون مقرر ک دی باندې به هغه سره خبرې کوو. ها البته د 30 کسانو لیست غوړ علی گله دي چې دا زمونږ جرګه کې شامل کې.
ورزنګ مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مشرانې په بیلابیلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای شینو لجرګې سره دراتلونکو غونډه پاړه به سلام مشوره وکړي. افغان چرواکی وای غلام خان بندر بیرته پرانستل کېدو سره د تجارتي سامان وړل راوړل او د گاډو تګ راتګ سیوا شوې ده. د افغانستان د خوست ولایت چرواکی وای کوشش کوي چې د تجارت دواړو خواو ته پراخ کړل شي. د چرواکو په خبره اوس هر ورځ د مالونو ډک خواوشه سلوي گاډي د غلام خان بندر په لاره تګ راتګ کوي. د اسرایلو د دفاع وزیر ویک دور لیبرمن پرون لخپل روسی سیال سرګی شوې ګو سره په ماسکو کې د ملاقات پر مهال په شام کې د ایرانی پوز موجودیت په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې دي. اسرایلی مشرانو د شام د حکومت په هغو پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرایلو سره په سرحدي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخستو کوشش پکوي. اسرائیل یره لري چې د هیواد په سرحدي سیمه کې به د شامي ائتلاف ملیشا چې پکې ایران او د لبنان د حزب الله وسلواله ډله شامل ده موجودیت لري. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړي چې حکومت به ایران ته اجازه ورنکړي چې په شام کې داسې پوځي موجودیت لري. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د روس بارنو چارو وزیر سګی لاروف ته ویلي چې کوریایي ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه د پاکولو په خپل ژمنه ولاړ دی. دا خبره نن د هیواد سرکاري خبري اژانس کی سی این ای ورکړې ده. اژانس وایي کیم پرون په پیونګیانګ کې له لاروف سره په ملاقات کې ویل هیله لري چې د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ شخړې حل کېدل او ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاکول به په مرحله وار توګه وشي. نوموړي وویل چې د دغو مسلو په لړ کې پرمختګ له مؤثرو او تعمیراتي خبرو اترو سره کېدی شي. اژانس وایي کیم او لاروف د شمالی کوریا او روس ترمنځ په تبادلو او تعاون زیاتولو باندې موافقه وکړه. دواړو خواوو رضا وښودله چې روان کال کې به د دواړو هیوادونو د سرمشیزې لپاره وخت هم وټاکي. او یو بل اروپایي هیواد ډنمارک هم پر نقاب یا داسې جامو خستو باندې پابندي لګولې چې ورسره مخ پټیږي. پرون په کوپنهاګن کې د ډنمارک پارلمان په دې اړه رای ورکړې چې 15 په خوښي کې او 10 رای په مخالفت کې وي. له دې فیصلې سره به مسلمانانې میرمنې نشي کولی چې نقاب یا برقع غلطه واغوندي. دا بندیز به د اګست له لومړۍ نیټې نه لاګو کیږي او سرغړونکي به $60 جرمانه ورکوي. دا به د درې ځلو لپاره جرمانه وي، خو که څلورم ځل لپاره سرغړونه وشي نو $1600 جرمانه باید ورکړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا اعلان د ښځو له حقونو څخه یوه توپیري سرغړونه بللې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ غستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته تازه مونږه همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول او د موسم حال مزمو د همکار ناوریدو د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د ننګرهار وزیر اعظم او د پخوانی وزیر خارجه په اړه باندې به نیخ په نیغه د اسلام آباد نه تازه حال ووري. د راتلونکو انتخاباتو لپاره څه ضابطه اخلاق دی؟
د چا خلاف به د مذهب دیا د ذات په دغه باندې پروپاګاندا نه کیږي؟
او پخوانی د قبایلی سیمو د پخوانی مشر اعجاز مومند وای
چې د های کور سپریم کورټ ایکستنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې اوسو 247 زنګ نه لا خو په دې کې بیا داسې ستونزې مونږ وینو چې بیوروکراسي مخه ترازی یا د شیر سټاپ کیږي، نو مونږ بیا های کور سپریم کورټ ته راځو.
ونی د خبرونه جمهوریت کې وواوري
مذهبي اقلیتونه د ژبي اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه استازیتوب د هغه ډیر کم نه
کوي. د سیمې افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د څنګه چې تاسو واورئ چې نگران وزیر اعظم سوګند پورته کوه او د دې تر څنګ پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف د عدالت لخوا چې مخکې نااهله شوی او د هغه د نااهله فیصله لغوه وګرځول شوه، په دې اړه باندې ورځو اسلام آباد ته او تفصیل د خپل همکار نه پوښتو. ستړي مشي کداره ته وای چې نگران وزیر اعظم د سوګند څه وخت پورته کو او دا غي نه پس آیا هغه خبريالانو سره کوم خبري کړي؟
ډیره مننه. د پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د جمعې په ورځ قریبا 12 بجې وي چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیثیت سوګند پورته کړلو، د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخستو او نوموړی به اوس راتلونکي ټول ټاکنو پورې د وزیر اعظم په حیث کار کوي. د سوګند پورته کولو دستوره کې چې کوم په ایوان صدر کې وشوه، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د سینیټ چیرمن، د څلورو انصوبو ګورنرانو، پخوانی وفاقي وزیرانو او اعلی فوجي چارواکو چې کوم دی پکې ګډون وکړو. ناصر الملک د سوګند پورته کولو وروسته چې کله وزیر اعظم هاوس ته ورسېدو نو نوموړي ته ګارډ اف آنر چې کوم دی هغه د هغې په اعزاز کې ورکړل شولو، او د هغې وروسته تر دا مهال هغه په ایوان صدر کې دی، خو تر دې دمه یې خبریالانو سره چې کومې خبرې دي هغه نه دي راغلي مخې ته. مجید، ناصر الملک چې کوم دی هغه په 19 اگست 1950 کې د خیبر پختونخوا سوات دلې په منګور ښار کې پیدا شوی و، او نن یې د پاکستان وم لنډمهاله وزیر اعظم په حیث چې کوم دی دا سوګند پورته کړو.
د دین علاوه کدار ته وایي، د دین علاوه کدار ته وایي چې وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم به د دین پس کومه کابینه ټاکنه کوي، د هغې د پاره به سهلې ځلې او څومره موده کې به دا کوي؟
مجید، بالکل، نگران وزیر اعظم چې کوم دی هغه به اوس د دینه پس چې کومه کابینه ده چې پکې مختلف وزیران شامل دي، د هغې ټاکنه چې کومه ده هغه به شروع کوي. په دې کې مهم وزارتونه چې کوم دي، دفاع وزارت شو، داخله شوله، او خزانه وزارت چې کوم دی. نو په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، یعنی پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون او دغه شانتي د تحریک انصاف، دا کوشش دی چې په دې وزارتونو باندې نگران وزیر اعظم هغه کسان راولي چې کوم لکراتون کې انتخاباتو کې، یعنی په صحیح توګه باندې انتخاباتو کې خپل کردار ولوبوي. ولی چې دا وخت په پاکستان کې دا خبرې هم شروع دي چې د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې فیصله چې کوم راتلون کې دي، د هغه لپاره ځکه د دې نوم چې کوم دی په لیستونو کې اچولي، ادا سينور د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز، دا غیر لپاره دی کوشش دا دی چې داخله وزیر چې کوم دی هغه د دوی یو کس راولي چې هغه د دوی سره لکه خد غي. او آیا کتل به شي چې دا سم دغه چې دا په راتلونکي درې ورځې کې بدای مکملای چې کوم داخله وزیر څوک تاکي دغه شانتي د خزانه لپاره څو وزارت چې کوم دی هغه چاله ورکړل کیږي، خو د موجوده نگران حکومت چې کوم دی هغه کار بدای چې راتلونکي د جولای په 20مه چې کوم انتخابات دي چې هغه د صحیح شان تر سره کړی.
کلن غون تر تاسو دا وایي چې د اسلام آباد های کورټ لخوا کوم فیصله راغړی دا خوانی وزیر خارجه خواجه آصف پاړه باندې چې دا غد نهله فیصله واپس شوی دا، یا غا اپیل کړي وغا اپیل منظور شوی دی، د دې څه تفصیل دی؟
بالکل، د نن د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی د اسلام آباد های کورټ د 26 جولای هغه فیصله چې پکې خواجه آصف نه اهله ګرځول شو هغه کله د مجر ځوله، او خواجه آصف چې کوم دی هغه یو وار بیا به پراتین کې ټول ټاکنو کې چې کوم دی هغه برخه اخلي. نن د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بنچ چې کوم دی دا فیصله واوروله، د دوانو لخوا دلایل اوریدلو وروسته فیصله چې کوم هغه محفوظ کړل شو، او نن 9 بجې دا 17 فیصله واوروله شو چې پکې خواجه آصف ته دوباره اجازه ورکړل شوې چې هغه راتلونکي کې انتخاباتو کې برخه اخلي.
ډیر ډیر مننه، آباد اوسې، خوشاله اوسې، یو جهان مننه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
ودن کو تاسو مشال رادیو ته وګی، او تاسو د نگران وزیر اعظم او د پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف پاړه باندې تازه سترګندونه اوړې دي. اوس ورزو د معمول نشریات ته دا چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به د سیاسي ګوندونو لاستاد سره تر مشورو وروسته پر یوې کاری او اخلاقی ضابطې باندې الیکشن کمیشن کار بشپړ کړي. دغه کار څه دی؟ د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد پرون مشال لیډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي چې اسرار عالم مومند پې راپورټ جوړ کړی دی. دا دي چې دا وره
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پرون یې د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره په شریکه داسې ضابط اخلاق جوړ کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو او له هغو وروسته به پرې ټول ګوندونه عمل کوي، او چې څوک له دې سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد خان د زیارت پر ورځ په دې اړه مشال لري ویل
هغه کې ضابط اخلاق کې د غوی چې یارب په یو کانسټیټیوئنسی کې به یو جلسه کېږي د چا خلاف به د مذهب دیا د ذات پات د غوندي پروپاګاندا نه کېږي، د چا په ذات باندې باټیکس نه کېږي، د څه مختلف خبرې دي.
د ومی نشل ګوند یو مخکخه مې افتخار حسین وایي چې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په پورونی غونډه کې په کومو ضابط اخلاقو خبرې وشوي، نه هغه په شپږو برخو ویشل شوی. لکه عمومی چلند، کمپاین، مشورتیا، غونډه، د ټاکنو ورځ او بیا تر هغه وروسته حالات شامل دي. د نوموړي په خبره د عمومي چلند مطلب دا دی چې سیاستوالان به د پاکستان د اساسي قانون او نظریې خلاف څرګندونې نه کوي او د پاکستان د خلکو حقوقو او ازادیو ته به درناوی ورکوي. همداراز سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې خپلو کاندیدانو څخه به د پارټي فند په نومو د ټکټونو په بدله کې پیسې نه اخلي. همداراز له سیاسي ګوندونو غوښتل شوی چې رسنۍ دې تر خپل اغیز لاندې نه راولي. جلسو ته د وسلو په وړلو به اهم بندیز وي او دا بندیز به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان څلیری ساعته وروسته اهم لګیدلی وي. ولسمشر، د کابینې غړي او نور حکومتي چارواکي به په ټاکنیزو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. پاکستاني رسنۍ بیا د الیکشن کمیشن د چارواکو له خولې وایي چې د انتخاباتو کاندیدان دې د خپلې مشورتیا لپاره د خلکو په کورونو او جایدادونو پوسټرونه لګوي. همداراز له کاندیدانو او سیاسي ډلو غوښتل شوی چې په خپلو پوسټرونو دې مذهبي جملې نه لیکي. د الیکشن کمیشن له مخې د اوټونو چولو پر ورځ به په کمپاین بندیز وي او که هر چا له یادو ضبط اخلاقو سرغړونه وکړه نو له قانوني چلن سره به مخ کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردو کوردو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو شبکې د بشري حقوقو په لړ کې د اسمبلی د 15 کلن کار په اړه راپور خپور کړی دی چې په کې اندېښنه ښودل شوې چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د ماشومانو د ودونو د مخنیوي مسودې منظوري نه کړل شوې. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکړي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د بشري حقوقو په اخلاق د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 13 کلونو د کارکردګۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا اسمبلی د ښځو په ضد د کورنی تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو د مخی نیولو دوه مهم قوانینو جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړی. مدنی پال قمر نسیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
حکومتونه د خیبر پختونخوا حکومت د خزانانه او ماشومان حواله سره وادي وګورو او بیا قانونونو وګورو نه غد نش په حساب دي. حکومت ختم شو خدا بلونه پیش نه کړل شو. د ماشوموالي د ودونو حواله سره مونږ وګورو نو د یونیسف یو رپورت مطابق په پاکستان کې 21% د ودونو داسې دي چې غد 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% د جنکه داسې دي چې غد 15 کالونه هم کم وديږي. چې کم د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن د غیر رپورت مطابق خیبر پختونخوا خوا په بازو ډیسټریکټو کې د ودونو کم شره ده نو هغه 74% ده. نو دا یو ډیر های شره ده او حکومت په دې باندې اګری هم وو. حکومتي وعده هم وي خو موږ وکړو چې هغه د یو وعده هم وفا کولو نه کوششونه کړو او حکومت هم داسې ختم شو.
د بلو وینز په نوم د غیر دولتي تنظیم سره کارکونکي مهنور د کورنی تشدد د پیښو د شمیرو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
Human Rights Watch 2018 report raagle de ai ke waz likal shwe de che 1000 cases the domestic violence or violence against women report shwe di da pa yo kal ki ji de ke the domestic violence cases acid attack honor killing aur nor chakam violence di age cases report shwe di.
Yobal madani paal Imran Takar wai د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره ریاستی ادارو او د اسمبلی ممبرانو له خپل کردار لوبول پکار دی.
2 بلیون د سیو یو د کومره لا وادو یو د غریلو تشدد چې اغا په دې 13 کالو کې پاغه باندې د هر طرف ته مشورات مو شو پای کې وزیر اعلی سره پخپل باندې دلچسپی هم ظاهر کړه. خدای باوجود په دې 15 کالو کې دا دوانه بلونه چې دا صوبایي اسمبلی نه پاس نشو.
په خبري غونډه کې مدني پالان وویل د خیبر پښتونخوا د موجوده صوبایي اسمبلی موده خو پېته ورسېدله خو په کار ده را روانه صوبایي اسمبلی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره موثره قانون سازي وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکلي قبایلي جرګې ویلي ټاکل شوی وه چې تېر ماښام په پېښور کې د دوی د غورځنګ مشران سره وویني خو دغه غونډه ونه شوه ځکه چې د غورځنګ مشران مصروف وو. دا غونډه به اوس د جون په 8 نیټه کیږي. په دې اړه پامیر ساحل تفصیل لري.
ټاکل شوی و چې تیر ماښام د پېښور په حیات آباد کې د قبایلی جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ترمنځ جرګه وشي، خو د پښتون تحفظ موومېنټ غړو د مصروفیاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په غونډه کې ملک بادر شاه، ملک علاءالدین، ملک خان مرجان، د پارلمان غړو شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توري او پخوانی صوبایي وزیر شاه فرمان او داسې یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو ګډونوال او د باجوړ ملک بادر شاه مشال راډیو ته ویل، پښتون تحفظ غورځنګ سره د ناستې لپاره وخت ټاکل شوی وو خو هغوی حاضر نشول.
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر وو، اوس وجوهات بوجه باندې راو نه رسیدل او آئنده تاریخ ان شاء الله زمونږه 7 جون مقرر ک دی باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د کس کسانو لیست غوړه لګلې ده چې دا زمونږ جرګه کې شامل کې په دې ټولو خبرو باندې به په 7 تاریخ باندې مونږه غور کوو. جی
د غونډې یو بل ګډونوال شاجی ګل افریدی ویل، وخت پر وخت یې د خیبر پښتونخوا له گورنر، اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی باور ورکړی دی چې د آئین او قانون د نن بعد د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې مني.
د جرګې جوړېدو نه بعد هم زمونږ خبرې شوې دي د گورنر سره، د وزیر اعلی سره، چیف سیکرټری وو، هغه هم دا خبره راته وکړه چې کومه خبره هم د آئین او د قانون او د پښتنو د اصول لاندې وي، هغه هر یوې خبرې ته سٹیٹ تیار دی او د سٹیٹ ادارې تیارې دي. نو مونږ ته خو د سٹیٹ ته طرف نه دا اختیار راکړل شوی دی چې تاسو کومه خبره مو کوي، آئین او قانون و دی د پښتنو رول لاندې مونږ به یې منو.
ملک خان مرجان ویل، دوی په جرګو کې لومړی د قبایلی سیمو د مشکلاتو خبره کوي او بیا د ټولو پښتنو پر ستونزو باندې غور کوي او دا جرګه به غځوي.
معاملہ زمونږ د فاټا ده، د فاټا نه روانه شوې ده. مونږ به اول د خپل کور خبره کوو، بیا به د پښتنو خبرې هم کوو، بیا به د غونډ پاکستان خبرې کوو، د امن خبرې. خو اول زمونږ د کور خبره ده. مونږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلی سیمې نه تعلق ته شک او شبه نشته پکې چې هغه سره زمونږ نشست شوې ده مخکې په 16 تاریخ، په 16 تاریخ زمونږ شوی وو. نو ما په خیال چې خبرې ښې روانې دي، زه یقین کوم چې په پراتلون کی 7 تاریخ با یو پازیټیو ریزلټ وځي.
پښتون تحفظ غورځنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي، د دوی غړي په یو ځای نه دي، ځنې وانه تتلی، ځنې سوات او بیا ځنې په ډیر اسماعیل خان کې دي او چې کله یو ځای شي نو بیا به پراتلون کې غونډه کې د ګډون لپاره سلا مشوره کوي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي. په قبایلي سیمو کې ځمک لاندې بمونه د پاک شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځورول کېږي او د حقایقو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د غورځنګ ځنې غوښتنې جایز دي او ځنې یې منل شوي هم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو دیرشمی آئینی ترمیم پر مسودې لاسلیک کړی چې ورسره دا قانون شو او په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو منظوري شوې ده. د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخواني حکومتي کمیټې مشر سرتاج الدین پرون د لاسلیک مراسمو ته وویل، اوس د قبایلي سیمو ولس هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه لري. د خیبر پښتونخوا پخواني مشر سکرتر رستم شاه مومند وایي، په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان په څیر انتظامي جوړښتونه عملي کول به ډېر وخت ونیسي. اسرار عالم تفصیل لاکوي.
د پاکستان ولسمشر د زیارت پرځ پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګاډې کړې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې دغه بل لاسلیک کولو دستوري ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یادې دستوري ته وویل چې پر دغه بل د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې او اوس د دغو سیمو ولسته د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر حقونه تر لاسه دي. سرتاج عزیز زیاته کړه، مخکې چې کومې قبایلي جنسی وي هغه اوس په ضلعو بدلی شوي دي.
د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند پرون مشال ډیو ته ویل چې اوس د فاټا ټریبیونل یا پولیټیکل ایجنټ فیصلې د هیواد په نورو عدالتونو کې چیلنج کېدای شي.
د های کور سپریم کورټ ایکسټنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې اوسو 247 زمز نه لار خو بده کې بیا داسې سیستم زمونږ وینو چې بیوروکراسي مخ ته راځي یا د شیس ټاپ کیږي نو موږ بیا های کور سپریم کورټ ته راځو ځکه چې هغه د لیګل کوېشن د کوېشن اف لا چې نو وی آرټیکل لار بس دا خو یو حواله سره اوسو.
لدی وړاندې په 9 مئی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره یو عبوري انتظامی امر هم لاسلیک کړ. اجاز مومن وای د دغه انتظامی امر مطلب دا دی چې تر څو په قبایلی سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوي شوي نو تر هغه بعد دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس نظام چلول کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری رستم شاه مومن وای که څه هم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځول شوي او اف سی آر قانون ختم شوی خو اوس به هلته د هیواد د بندوبستي سیمو ادارې غځول او په هغو کې د چارواکو ګمارل وي او دا هر څه به ډېر وخت نیسي. خو د په خبره چې کوم کارونه سمدستي ممکن دي نو هغه به لوسه پیل شي.
نو زه فکر کوم چې اول له سره به دا چې د پولیټیکل ایجنټان چې کوم دي هغه به ډیپټی کمشنران شي او هغه ته به پاور ورکړي شي لکه د ډیسټریکټ مجسټریټ او اے پی ایس چې کوم دی هغه به سب ډیویژن مجسټریټ وي او دا شان د هغه چې کوم اپیلیټ دغه به یو کمشنری او د کمشنر د فیصلو خلاف اپیل به های کورټ ته کیږي. په دې کې سیول او کریمینل کیس دواړه دي خو په کې صرف دا دی د سټ ایریا نه چې التبا یو کونسل اف ایلډر یا جرګه مقرر کیږي او ډیپټی کمشنر به هغه جرګه مقرر وي او دا غي فائنډینګز به بیا چې کوم دی دا غي چې کوم فائنډینګز دی هغه به ډیپټی کمشنر دا اختیاري کې هغه وري د سیول کیس یو کریمینل کیس او کچا د خلاف داینو بیا کمشنر ته اپیل کیږي او وزیر اعلی چې کوم دی دا غي باس جوړ شي.
د قبایلی سیمو لپاره لنډمهاله انتظامی امر کې دا خبره هم شامل ده چې تر څو دی سیمو ته پولیس نوی لیگل شوی نو هلته به لوړاندې فعال سیمه ایز ځواکونه خپل ذمہواریو ته دوام ورکوي. د فاټا یو دیرشم آئینی ترمیمی بل د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ او پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون جوړ شو. تر دې قانون مخکې د پاکستان قبایلی سیمې چې اوس پورته ضلع ویل کیږي د وفاقي حکومت لخوا اداره کېدلې. دا په اوو ایجنسیو مشتمل وي چې پکې باجوړ، خیبر، مومند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اورکزی او کورمرازی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکساو یاویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وایي د پاکستان ولسمشر لخوا پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګاډې شوې او اوس د فاټا نوم له منځه ولاړ. نوموړي زموږ له همکار اسرار علم مومن سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان په آئین کې چې کوم ټکی فاټا لیکل شوی و هغه اوس پاتې نه شو، نو پکار ده چې د قبایلی سیمو لپاره نور د فاټا نوم ونه کارول شي. نور تفصیل په دې مرکه کې
دا ګور پاکستان آئین چې دا آئین افغانی آرټیکل دا وایي پاکستان ستا وایي، نو هغه کې تاسو کوګور نه هغه کې وایي چې پاکستان کې صوبې وی دي بیا فاټا او فاټا کې دا وایي چې فاټا ستا وایي، نو فاټا د چیرې دي کو چې دا باجو ممن خبر نه وزیرستان شمالي وزیرستان او دا فاډري ایڈوانس ٹرائبل ایریا دا او دې په چې دا پکې آرټیکل وو آرټیکل 246 او 247 چې دې اختیارات کې وسوي دا اوس چې دا کوم لږ کې فاټا و استعمال دا آئین کې ار دا فاټا دا ختم جو دا اوس هغه صوبو دا صوبو سره شامل شو.
نو اوس په دغه نوم نه استعمالیږي، نو دې په بل څه نوم استعمالیږي بیا
دې په نوم دا په چی دی اوس دا خو دې خبر پښتو خو هیڅ څه نه کړه په خو په دا څه استعمالیږي په خو یو څه دا څه خبر دې لږ شو محمد یو څه شو باجو یو څه دې څه شو دا غا تاثیر نو مخ کې مو لکه باجو کې معمول تاثیر
ها
محمد کې اجنډای تاثیر خبر
مطلب دار فاٹا نہ وایو
بالکل نہ آگے کی نکلے دی ایک چیز نکلے دی کہ ویئر سیور اکرنگ ورلڈ فاٹا از امیٹڈ کمیٹڈ دا شو چھ دانن میں لگا فر آئین کے نیستا فاٹا
تس مشال ریڈیو تا وکی نو قبائلی سیمی و فاٹا نو مس نشتا اس دا غسیمی دا خیبر پختونخوا برخلا دا باید بون طول وو وایو او بی پی جنو تس مشال ریڈیو تا وکی دا ملیحا امیرزادانا دا خبرونو لنٹیز
نن پخوانی چیف جسٹس ناصر الملک په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم د دندې سوګند وکړ. د لوړی دستوره په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې وشوه. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف تنا اهله فیصله لغوه اعلان کړی ده. نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه مشر ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف تنا اهله پریکړه لغوه کوي. د سپریم کورټ له نننۍ فیصلې سره سم نوموړی کولی شي چې انتخاباتو ته نوماند شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوي کاري ضابطه به په یوه اونۍ کې خپره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوي کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې د اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه په قوانینو نه جوړولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د مدني ټولنې شبکې تیر ماښام په پېښور کې خپل رپورټ خپور کړ. بیګا له پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تحریک غړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نه شو. دوی وایي اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلې دی. غورځنګ وایي مشران یې په بېلابېلو ځایونو کې دي نو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به وروسته سلا مشوره وکړي. د اسرایلو د دفاع وزیر ویکتور لیبرمن پرون له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت په شام کې د ایراني پوځ موجودیت په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې کړې دي. اسرایلي مشرانو د شام د حکومت پر داسې پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرایلو سره په سرحدي سیمه کې د یاګانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخیستو کوشش کوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې کوریایي ټاپو وزمه له اټومي وسلو د پاکولو پر خپله ژمنه ولاړ دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی. د دوه اوونیزو خپرونو په ډومبي سر کې دلته د میرمنو په اړه باندې خپرونه تاندې هیلي وړاندې کوو. د هغې نه پس په جمهوریت خپرونه تاندې هیلي خپرونه کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو. ډاکټر مهرتاج سینیټر ده په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو لومړنی ښځه ډاکټره هم ده او د تحریک انصاف ګوند غړې ده. د دې پروګرام قربانه فرخند احسد ده.
پوتان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې د ډاکټر مهرتاج روغانی سره خبرې کوو.
زه مخکنه ډیپټی سپیکر الحمدلله جوړه شوم. زه پکې پی کې اولنه پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اوم زه اولنه اومه دا خیره.
ڈاکٹر مہرتاج روغانی د ماشومان ڈاکٹر ده. هغه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوې ده او اوس سینیټر ده. هغه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان لومړنۍ ښځه ډاکټره هم ده. د هغه تعلق د مردان سره دی. د خپل تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي
او بای پروفیشن از ا ڈاکٹر ام او زما سپیشلټی هغه پیډیاٹرکس ده. اینڈ لائک ما زیاد سبق لاہور میں جمع ایم بی بی ایس کو نبیا میں ایڈم برانا ڈپلوما ان چائلڈ ہیلتھ واغستہ بیا آئرلینڈ نما ایم آر سی پی او کلپ اینڈ دین بیا ما انگلینڈ کی ساؤتھ ویلز کی سلو پیزا کا لکار کو لک آئر دا ہول آف دا یو کے کے ما کار کرے دے بیا چی پاکستان تر عالمانو دین ما زیاد پیڈیاٹکس کے کار کو درش کالا اگے کے فیلڈ کے ما پروفیسر ہوں مجھے پیڈیاٹکس انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تب میں میڈیکل فیلڈ کے سبق ہو اور کلینیشن ہوں ماں معشومان بے میں قتلم اور لائف ماں ڈیر انجوائے کر اگے کے میں کاروں کو
سیاست تا دخپل راتک پر اڑا ڈاکٹر مہرتاج وائی
2002 کی ہوم ہیلتھ منسٹر ہوں ماں هغه زمنګ د جنرال شرف صاحب ټایم او زپ آی کی منسٹر او ما لک ټایم او ما یو کال هو ما ته دا ولګیل چې لکه چې سونه د اختیار زیات شي نو ستا عمره ټیک دا کارم د زیات شي خدای ته سوال جوابم د ګران شي خو کار زیات وسته شي نو دا خو لک ټایم وا او زما ریټایرمنټ نه پس وا بیا هغه نه پس منګه پولیټیکل پارټیز تا زما فادر ان لاس خر می بلانګ کون پولیټیکل اویرنس منګه کی وو دغه خو دا سټ کو بی کوایټ اونس لکه چې تاو به ز دا خپل په فیل کې انوال می چې خیال منو خو س مودا پورې ما و د عمران خان دا سپیچز کتل د دې تقریرونه فالو کو به چې تی زی سکای بل زما ډیر زیات مریضان شو نه هغه د تاریخ انصاف کې لوی هتو والو لک اسات کې سر او بل دی بچی ماشومان را ورسل نما ته دې چې بس ډاکټر دې دې راوکا ته پالیټیکس تراشه نو په 2012 کې اغیزه پروینشل کنوینر کم د ټولې صوبې کنوینر لایک د سړو د خودو د ټولې چارج یا انټرا پارټي الیکشن زما په ټایم کې وشو یا الیکشن شو کې پی کې منګو کټلا نو نېچرلی زما نوم په ایم پی سیټ کې په دویم نمبر او بیا اوټ اف ال د فیمیل منیسټری مال د سوشل ویلفیر منیسټری راکا 2013 کې هغه کال یو نیمه کړه بیا هغه نه پس دا ډیپټی سپیکر ته خو تاسو رااله مې چې د کون می وتر موږ سره جوین کې دا ری بین منیسټری وخته نو دې زما غا منیسټری ورک او ما د دې چې تا د ډیپټی سپیکر نو تاسو هغه بل تجربه وا کارونه الله کوي مخکنه ډیپټی سپیکر الحمدلله جوړه شوما ما یو خبره یې راکا ز پکې پی کې اولنې پیډیاټریشن فیمیل پیډیاټریشن اوم ز اولنې او ما ده خیره د لال ویل وی رحم او دغه
د ډاکټر مهرتاج رامو و پختل په هغه وخت کې چې ډېرې کمی جنکې بسکولونو ته اتلې د څنګه د ډاکټرۍ تعلیم حاصل کو او بیا بهر د تعلیم لپاره لاړه په جواب کې هغه وایي
دا تاسو ډیر زیات ضروری سوال وکړو بیکاز هغه خو ډیر ټایم مخکې چې ما سبق ویلو دا ټول دغه کریډیټ الله زما پلار خور سره وبخي او زما د خاوند سپورټ هم ورسو دا پلار مې داسې چې هغه ما لاهور نه دی بیسو کو نو هغه چې دا ته زه تا ته لا ډاکټر نه وایم ځکه چې تا نه به 15 کال پس خلک دای وي نو امیجن هغه زمانہ کې پوسټ ګریجویشن تا یو جینه تا خپل ډیر زیات ګران و خو زمو پلار د خدای به هغه په خپل په 1947 کې امریکانا اوریګن یونیورسيټي دا ماسترز کړو نو دا هغه به په خپل دونه براډ او دنیا کې تللی و اول انډیا نه تللی نو هغه په وجه دا کوم ریزن چې دونه ویژن د دوم د براډ ویژن او چې هغه به نه صرف ام بي بي اس کېږي په هغه زمانہ کې او په ما مخ کې سبق وي او زما هسبند او زه موږ وادو شو یو ځای لرو هغه بار اسلوک هغه الحمدلله بنسر دی نو موږ دواړه یو ځای لرو هغه خپل سبق وې ما خپل سبق وې نو دټس هاو تاسو خبره بالکل ټیک ده پښتنو کې هغه زمانہ کې خو لاهور ته لګل یا بهر ته لګل ډېر لوی خبره واخو الله دې دې صدقه جاریه زما پلار ته ورکه او د هسبند سپورټ مې مو لکه چې دوم نه زیات بیا زما دلته اکټیو لایف تیر شو
د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت وکړه دا چې آیا ډاکټر مهرتاج تخپل ګوند کارنامه مطمئنه ده او په دغه 15 کالو کې خپل اهداف ترلاسه کړل په جواب کې ډاکټر مهرتاج وایي
او دا چې صدا د دې کې ځل د یو منټ لم پویول دا وایي چې خان چې ویچ 90 دیز ګوره 90 دیز یا اوس چې هغه ورکه الله پاک وي پرایم منیسټر کوم 100 دیز پلان ورکه دا پلان چې د غبر کې لیډر ورکی د هغه پلان مطلب دا نه چې دا کارونه بز په 90 دیز کې یا 100 دیز کې خلاصو دا هغه مطلب دا چې دا زما تعین دی دا زما ویژن دی په دې طریقه بز کار کوم انفراستراکچر بز دا سي ډیولپ کوم اډیوکیشن کې بز دا کارونه کوم په هیلث کې بز دا کارونه کوم او پنور فیل کې نو اگر 90 دیز کې یا فور دټ میټر ان شاء الله چې پرایم منسٹر شي 100 دیز کې هغه ځان ته تیار کړی چې زما د لاره برابر کم اند دین هغه لاره باندې روان شو ګوره 15 کال انوي خلک به ډیر ټایم دی خو دوم نه ټایم هم نه ده کبه د نورو ټایمونو ته وګوري شل کاله پنځه ویشت دېرش کاله هغې سره چې کمپیر کړې نو بیا هېڅ نه دی. زمونږ د پارټۍ مین دغه ده چې انګه سلنټر مونږ انفراسټرکچر ټیک کړو مونږ سکولونه ټیک کړو مونږ د ټیچرانو حاضري په ټایم کړو مونږ د ډاکټرانو حاضري په ټایم کړو چې کوم ابسنټیز به کېدل دغه بلو د سکولونو کې اسپیشلي ټیچرز به نه راکړو د سټوډنټس اټندنس کمو. No, that was the reason she monga zyat zyat zor pade war ka the teacher at the monitor is not a teacher ar monga khapadi ho parent quran khushal di ta aghi attendance system de la ka aghi ba ka da monitor ki ki chai absent di ta aghi da aghi rastar kha kat ki au aghi tar kha gani ki kam kat shi aghi monga aghi stu teacher ta war ka ki da cha da school performance khare har kal monga aghi zaman pade da ki jaza al saza dwala da alle zaman til saza o saza di system ni ki yo ta au ko.
ډاکټر مهرداش په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لومړنۍ ښځه ډاکټر هم ده. په میډیکل او صحت محکمه کې زیاته تجربه لري. دا هغه نه مو په پختل د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې آیا د ماشومانو په خاصه توګه د نوو زیږیدلو ماشومانو یا نیو بانس لپاره پوره سہولتونه شته؟
منګا د هیلث بجټ د مخکنی حکومتونو نه 50 ټایمز زیات کړی دی. لکه د ایجوکیشن مو 80 ټایمز او د هیلث مون 50 ټایمز بجټ زیات کړی دی. مونږه چې دینو هغه تھرو آؤٹ په هسپتالونو لکه ایکولی مو شیر کړی دی. مونږ چې کوم سټپس اخیستي دي تاسو د نیو بارن ویل اول به د هغې جواب ورکړم. نیونټالوجي مطلب ستاسو نیونټالوجي مینز د فرسټ 28 ډیز آف د بیبی. نیونټالوجي ډیز زیات ایکسپینسیو بزنس دی. اغه کې وینټیلیټرز پکار دي, اغه کې چې دینه بلډ ګیس ماشين پکار دي. خو اغه مونږه په ټیچینګ هاسپټل کې ماشاالله په ټولو کې ستاره دا خیبر هاسپټل لیډر دی هاسپټل یو ټیچینګ ان مردان میډیکل کمپلیکس ډیسټریټس کې چې کوم ډیر خاص ډیسټریټ دی په دې خو په لوړ لیول لا مونږ نه یو کې دي تحصیل کا مونږه نیونټالوجي نه درسه بل مونږ ریفرل سیستم دا کوي. خو سر بینګ ا پیډیاټریشن زما خپل دا خیال دی کمنګ انفو فشار ام واټ چې څنګه ما وې چې زمونږ په ساو کانټریز کې ټول نه خراب یو افغانستان مونږه هغه دا دی چې زمونږه مونږه زیات توجه کمیونټي پیډیاټریکس نه دا وکړي. کمیونټي پیډیاټریکس دا دی یو مدر پریګننټي هغه د انټینټل چیک اپس ریګولر کوي, هغه کا پریګننسي کمپلیکیټډ وی چې هغه ټایملی ریفر شي ټیچینګ هاسپټل ته یا ټرشری کیر هاسپټل ته. Unfortunately, zamanga da community system ya primary health care zamanga zyada da pa dare bande hom wa che mangda ko pade ke mang so ko che mang har yo more da ka ga antenatal check up kai mang wala 500 per visit mang wala paise var ko pade wala paise var ko che kada de karaya le ki da tlo rat lo hala ke aga antenatal check da re pate sil la bolum ki gi ko even da da ka da re delivery ki mang wala 1000 روپیز ورکو. بیا چې هغه د ماشوم ویکسینیشن وکړي چې کمپلیټ کړي نو موږ 3000 روپیز ورکو. نو موږ دا انسینټیوز کړی خو انفورچونیټلی دا خلکو ته پبلک ته پته نشته او موږ سره د اډورټیزمنټ دونه پیسې لري موږ زیاتې پیسې هم په دې انفراسټرکچر خرج کوو. له موږ رادر چې په کروڑونو موږ ټي وي ته ورکو موږ لیس ګیو ټو دا پیپل ار پیپل ټو پیپل به خلک خبريږي. بیا
ډاکټر مهتاج او سېنېټر حمدا هغه د یوې ډاکټرې سره سره یو شمیر د خیر خېګړې کارونه هم کوي او یو سیاسي فعال هم ده. دا چې هغه په خپل کار سیاسي ژوند او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي په اړه هغه وایي.
دا ډېر زیات ګران کار دی بیکاز یو خځه تا کور مینج کولم وی او بهر وی. زما لکه شروع کې زما فادر ډېر سپورټ او الله دې وبخي. بیا زما هزبند بیکاز هم بهر نه تعلیم حاصل کړی زیات سپورټ او فیسیلیټیشن ما دنیا کتلې پهل کې زبطله ماغه بدل تکه پاتې کېده ډېر کم به ما سره ته ځکه چې هغه ډېر زیات هیستوري والا ملکونه خوښته نور دا نور ملکونه نه دي خوښ وي دغه بلډینګونه دغه سره کوم دي په ما سره نه او زبا یوازې تلم مال اجازه ته نو زما نالج زیات شو زما دغه نو هاو زیات شو ما سره کیو کا. خو خبر ادا نه چې اوس خوش قسمتي و یا بد قسمتي زن بچینو زه وایم چې که فرض کې زن بچی وي نو ما به دونه نشو کولی ځکه چې بچی یو مور ته مخکنه دغه پرایمری ریسپانسیبلټی خدای بچی دا کنه او زمونږ دلته انفورچونیټلی هسبند دونه سپورټیو نه وی چې هغه د بچی کیر وکړي وساره کنه چې یاره یو ګوه تعالی خدای تعالی تر کړی دغه تر کړی نو اکثر زمونږ ډاکټرانه بدقسمته نه ڈاکٹرانے سبق ہوئی ہو یا مخ کے سبق نہ ہونا بھائی اور یا کور کے بچو دا غلط پات شدا دے دا بد قسمت ہے خبر دا ساتھ دے پروگرام پتا تل بز دا غتل اگے دا 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 دے ڈاکٹران او چکم نیولی میرڈ دی بچاری پیرنٹس دا بو ہم داری ان لاس دا بو ہم داری ہسبنڈ دا چتا سو گورا جوائنٹ فیملی سسٹم دے داری دا بچو خیال ساتے چاری دولا پ سبق باندے دا کرے دا سارے خوب کرے پیسے دغه ټول ټول نه زیات ګران سبق میډیکل سبق دی نو تاسو هغه سره لګ هیلپ کوي چې هغه اوسه د معاشري هغه بیا فردر هیلپ وکړي لکه چې ما وکړی شو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي پداندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
دا و د نن ورځې تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه جمهوریت د جمهوریت په نانه خبرونه کې به واوري چې آیا په پاکستان کې په جمهوری جوړښت کې د ټولو اقلیتونو او ښځو ښه استازیتوب کیږي او کنه کنه کیږي نو وجوهات یې څه دي د ټولنې د ټولو هغو برخو د هیواد په کچه نمائندګۍ لپاره څه کول پکار دي دا پوښتنې د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل د جمهوریت په نانه خبرونه کې څېړلې دي چې د هرې جمعې او شنبه یا خالي پر ورځ خبريږي مراد یې چې وورو جمهوریت
جمهوریت ستړي مشي آیا د پاکستان په جمهوری جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي آیا په هیواد کې اقلیتونو د فیصلې کولو په عمل کې وی او کنه په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او کڅنګ همداراز د دې هیواد په نظام کې خځې څومره ونډه لري آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې خځې رول لوبوي او کنه آیا د ګوندونو په سطح هم خځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه داسې نه ده د دې نورو پښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي لمشال رادیو سره اوسئ اوردونکو د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي خو بیا پام دی اساسي قانون کې ځنې داسې ماده شته دي چې د لګکې او د خځو په اړه پوښتنه پیدا کوي آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پاره خو چې کوم سیستم دی نو اوس په خپل ډېر فلورډ دی او هغه په وجه باندې د هغه نمائندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي اوکه نېشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورلې ایښي دي خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاتې کې روکشي د ټولو اسمبلیانو کې
په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو په پروفیسر خادم حسین چې په دې ورستیو کې د وسلوالو او سختریزي د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وای د پښتنو په ټولنه کې لسلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پریکړې او ژوند برخول خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطح هم ټول لګکی استازیتوب نه لري. دی وايي اقلیتونه یا لګکی یوازې مذهبي نه وي، بلکې ژبنی، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پوری چې د سماج خبره ده، نو زما خیال دا دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه پدې سیمه کې، خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم، نو پدې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سناسه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجی فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست منځ تر غلي ده، نو پدې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نمومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی.
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ولې نور کول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بشرا گوهر وایي په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو له کچه پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیبه کیسه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلیمنت کې اوچته کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری به دغه ماینورټیز نو په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده. دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسٹری جوړ
کړی دا خو هیڅ خبر نیو چې دای کیسه. خادم حسین وای د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 مې زیږی زلسیز فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او پاغي کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نوي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي تر لاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 هم دی هغه د قراردادي مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دی آئین او بیا په 1980 لسیزه کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجنه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکورې د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړ کړی شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجی ګوندو باندې مخ تر غلې د جوړ کړی شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده. په هغه کې په سماجی توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافي ای توپیره د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي پسترګ وګوري.
د دې مولو د پاره وشکه چې عوامي ناشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی د هغه د مذهب باندې ډیسکریمینیشن نه دی پکارې، په جنډر نه دی، په سیکس باندې نه دی.
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه؟ دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته هومره ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی. بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډیر کار کول پکار دی.
پاکستان له ډیر کار کولی اوس ډیر ځای نه دا ستي چې کوم کې کوم سند کې وګورو دا سي علاقې دي چې چرته میجورټي د بل مذهب والا خلکو دي، کمیونټیز دي، خو هغه څوک نمائنده نه شي وترول نه پاکیان انکریج کوي هغه ووټ خو اچھی خپل یو پارټۍ له یا بل پارټۍ له او د هغه داسې پارټۍ کې دننه د عمد هغه څه داسې اواز نه او بهر یې هم داسې نه نو پاکیانو له زیات کار کولو ضرورت دی. بیا چې کوم زموږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفه ورستا خراغلاست
تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لګاکيان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملې کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه؟ داسې نه ده. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کیږي، خو په نالیکل شوي بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه، نو د هیواد دننه هم فتوې خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دي لیکل شوي چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغستې کیږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلې، تر اوسه پورې یو قاضي القضا د پاکستان ښځه نه راغلې، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلې. نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسه د ریاست نظام جوړ شوی.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلی ژوند نه دی وتلی، او همدا وجه ده چې خځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیږون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې د نفسیاتو نه د بهر راوتو لا هسې نه دي شروع کړي یا هسې نه کوي یا د هغې هغه هسې نه کامیابیږي. د هغې د وجه نه په قبایلي ټولنه کې یا قبایلي ټولنو کې پیټریارکي چې کوم د سړو حکومت وي یا د سړو فیصله سازي وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلي کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجه نه او د مذهب د مختلفو قسمتو جهاتو د وجه نه دغه یو غټه برخه د سماج چې کومه ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اغېستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه، نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې خځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې خځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزروډ سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشنز وشي. او هغه به یو فائده دا کیږي چې ښځې به خپل په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کیږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړکی یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی وو، خو هغه منظور نشو.
موږ ټول کېناستو، یو ډیبیټ او ډیسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغه کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرال سیټس په خزو لکې دي، مینیمم میکسیمم هر څه کې دی شي او دا به داسې سیټونه یي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو بل بیا سٹینڈنگ کمیٹی نا آراو نوت.
دا عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوهر وایي یوازې په پارلمانی سطح نه، باید گوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نور ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټی چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې هر لیول باندې اوس پارټی بل نه ډیسیژن میکینګ فورم دی خپل آئین مطابق، هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډیره ضروری ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیم کوي چې د ښځو د یو مینیمم کوټا ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوي ښځو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم ښځو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې ښځې چونکې رسته پاتې شوې دي، نو هغه د لپاره کوټه پکار ده او اول درې دې شوه بیا تیزی ویش فیصد شوه دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خو دا بذاتی خود د ښځو په سیاسي عمل کې او په سماجي عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکوي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خزو په خپل ګوندونو کې د فیصله سازه کې د شرکت لپاره لارې ګوتړې خلاصې کړي، لپاره انتظامی ادارې جوړ کړي، او زیات تعداد کې خزي ټیکټ والی او هغه براه راست انتخابات وکړي، نو علاوه په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د خزو فیصله سازه کې د ګډون ضمانت وشي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې داسې نیمګړتیاوې موجود دي چې ټولو اقلیتونو او خزو ته پکې پوره استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي، او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه به په بل موضوع وغږیږو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.